با محترم هدایت الله عمرخیل که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده عزیز، تا برنامه آینده خداوند حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، احمد شیبریم در سجی رو در سات پخبرونه که ستاسو کربه. لمړی هم خبرونه، په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورځنی شمیر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایرانه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیرلس پاکستاني سرتیری وژلي او 9 سرتیری او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریتګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. سملاسي د بریت مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړ پوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادۍ میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمام نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې می میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 410 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل:
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډیر شدید ورښت راغی چې ډیر شدید وو. تقریبا نیمه مشان د پسکه چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران اوریدلې.
له خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له عمله نن په منګور کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي. ډیر بد وضعیت څه شي چې واسه کیږي واغې د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو.
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالیسیانو ناړه ولیدي. دوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له عمله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د دی ولسوالۍ د څلورم یوځي په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړي هم د سیلاب لامل زیانمن شوی. دوی په دای مرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپله هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظرخیلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد، چک او چغتو رسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوې کړې، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپنا په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلې. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغا ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لرې دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بله، نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمګه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګیز مکه ده، دا ما خونه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره او مالی زیان د موږ ډیر زیات ده.
او بخښي تاسو اټکل کول شئ چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس پسیمه کې وران شوې دي او یا نور څومره مځکه وران شوې دي باخونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر دیر یا 15 کور پورې مونږ خدلی. خو متاسفانه چې دغه ارقام کلی تخریبات د کورونا البته دا د شل دقیقې وړاندې پورې چې ما دوه مرقم راغونډ کړ چې سویتمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي، نو له 50 نه لوړ ده فعال حال چې تاسو راغیږم. او دغه لړۍ د مخ په ډیرېدو ده ځکه چې دغه وبو پاتې دي دیوالونه یو څنګه مقاومت کړی وو دسې نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي خامري په غورځېدو ده او همدارنګه زراعتیزم کې ډېرې زیاتې خرابې دي خپله د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویل شم چې په زرګونو جربه ځمکه ده تر درې درې نیم زره جربه ځمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلات سره یې چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلکو ریبلې و پریشلو دغه شیانو دپاره یې دغه کوو آماده کړي وو همدارنګه لوبیا کچالو او دې ته ورته بعضې نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یو برخه زیانمنه شوي؟
دا کاملا دا کلی تخریبات متاثر یادونه وکړه. په قسمی تخریباتو کې هم موږ یو سن اصل روچ هغه تقریبا کغه ورسره جمع کو هغه مشاو خو داسې یو 50 سن تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاسو سره چې دا کوم 50 کور یاد ک هغه کلی یعنی په دې معنا چې د خلکو یوازې خپل سرویس ته لای دغه وس حاضرم په دغه ساحه کې زه موجود یم چې د خلکو په مدرسه په جمعه ته ونده ترنګ په بازه داسې کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسو غنی حالت وسیګي او کورونه ټول هغه شته سامانونه سره چې تا غرمې وروړي د پاره چې هم نه درلوده خاور او د اوبو ترلاندې ده.
تر اوسه پورې مرسته شوې ده لدې سلسله سره
مرسته دغه تقریبا غرمې وړاندې سره میاشت باندارنګ ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلي بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پر البته د ماو کسان د پر چې متضرر دي او همدارنګ کورونه تخریب شوی د غرمنې د پر تیار ډوډۍ هم د خلکو د پر راوړې شو دغه موږ خپل لاس باندې ویشه حتی سناسه اضافه و چې د تم د شپې د پر مرکه دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ تر اوسه پوری سره ته نه راغلي او رجمه را سره کړي.
اوس هوا څنګه ده؟ یعنی وسم ورې زشتاب سیمه کې
bale da wasam che za uta saragi go taqriban yow taraf al marda bal taraf tawriza da wrizi aga kam taraf na chamunga dir dari go pamunga ya dimunga pa taqriban sela brazi ma taraf ta wrizi garzi da garzi da asman amlek sana sadase gurara da munga yawru khalak bi ham dase dir po washat aw podar ke da che da gash pa khote su khudai dine ke che da gash pa chara rawan da da halat bi takrar na che che khalak ba dir ziyad mutazarar shi
la zarhun chara da band ta so ahwal lari che نور سیمو کې هم سیلونه راغلي دي.
بله د محمد اغي ول سوالي په ساته درته آیته ساته کده ونسان په ساته وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی همدارنګه تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده. د محمد اغي ول سوالي نور کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګه مغل خیلو کلی امزه کلی دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زروخار زیانمن شوی د محمد اغي ول سوالي په ساته اته د کېدې شه د لوګر په ساته باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سروي ټیمونه چې راغلي دوی له قول هم یې لشم د زروخار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب ډیر مننه. وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونې کې پولیسکونو سره افغانان استل شوی دي خو مخکې تر دې چې یغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګور کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې پورس په اوبو کې له ایثار شویو شپړسو کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو لړل چې ځو ماشمن هم پکې وو درې تن ژوندې پات شول نور اوبو جوړل. د سواد د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
د جون په 28 اسواد منګوره کې د یو ځین شپاړه سیلانان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی ترلاسه کړی شوی درې سیلانان جمدی رويستې شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دی وجه نیوکی کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولي چې د اوبو په منځ کې گیرول. د د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلعي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړی شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروای وکړی شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راویستل هم دي.
دا توکل لرو چې د انکوایری په سبب او شباب کیږي دلته باندې نشته لول ملګری له سزا باندې ورکړي دلته باندې ځلې مشر له ول سزا ورکړي بیا ول ریسکیو ډبل ون ډبل ټو له سزا ورکړي او که په دې کې ډېر دي نو وزیر اعلی په خپل استفاق دي ان شاء الله او که کې نه خو دا ملګرو دا یاد ولرای نن دا ول له سپیل باندې دلته باندې سبا دا ول له ستل له سو کارام کې پاتې یا بابل سے کی بات ہے اور شرم مقام دار ہے نن پنجاب من پوری پتی خان دی جو من تو ماں بھی حرمتی کری دا
د منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دي. د د کورنۍ هم په دې غمجن ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دي چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلې، په الله مې قسم یې ما سهار چای څکلې. زه راغلم د احتجاج له د جدي سیند ته ګورم د دینه کری کې واغ اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رسېدلم خو زه د الله په کړو نه اچارم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وی چې دا بیانې بار سوک بیانې نن تاسو را لیساس بس ساتت دا دای مغه دومره کری کی وستی دي چرته اسمانه پورې غتلې دي هغه کری کی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ غونې دي بچکړي او ټول خلک چې دغه په موج مستیانو کې وادو پنځه شپږ تر درېس کې راغلیو ورډیانو کې رالو خپل بوټانه ورډیانه راوړي په ورډیانه په بوټانه موږ څنګه واپس لاړو هیڅ په شرم نو.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری سید شاب علی شاه منګوره کې هغه ځای دورو کړه او وروسته خبريالانو ته ویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی، د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړی شوی.
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8 تر 9 بجو خبريږي.
د کډوالین نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونې کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په اکسپان کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیره کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابر زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه په خپل اکسپان خبر کړي ویلي یوازې په 13 اونۍ کې د هیواد 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له د هیواد په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 45% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی او دا د دې په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابر زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان لمخه ډیر ستنه شوی کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډیر بد حالت رسیدلی دي. آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 11% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تیرو دوو کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیر دوه ونې وکینیولي. یو شمیر راستانه شوی کډوال په هغه هیواد کې د ایرانی پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول شوی. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانا مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی. د وای په ایران کې پولیسو ونیول او افغانستان ته یې ریپورت کړو. هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر لاره نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
که چیرته تاسو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د هغو راپورونو متن وسلې شته چې د ازادي رادیو لالارې د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلی او اوریدلی شئ. د ازادي رادیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. په کابل کې انټیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکي په څرګندونو پیل شي.
مشکل اس مو مصرف خراب لري کده نه میتونیم د نشروید.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکي و د چوینو غختل نومي په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې تر ډیره به پخوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرنی سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمیر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرنی ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هېوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یو اننګس او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 195 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په د دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او خبرداري ورکړی دی چې لسیشن به تر پنشن به په ټول افغانستان کې د تودوخه د سختې سپې دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 53 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تودوخه په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنۍ ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخه د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته ویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکو خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیه وسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
لا څوبر زره حصے د برقونو کوم پرچوي چې دا ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوګدو کې اصلا برق نه یو، د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشټون له وجې او د فلونو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واورې تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخه په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخه د سختې سپې خبرداري ورکړي. د غیداریب د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخه درجه د سانتیګرات له 15 درجه هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخه دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداري سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل له 79,000 ډېرې، د شری له 12,000 ډېرې، نږدې 11,000 د ملاریا او شاوخوا 15,000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ.